آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. افغان چارواکی وای نه تن ملکی خلق په کابل کې په سیرینا هوټل کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د ورکه شوی ماليزیایي الوتکې پلټنه ادامه لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی په روسی ډیپلوماټانو باندې د امریکا د بندیزونو په مقابل کې اوس دستي اقدام نه کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. قدرمن اوریدونکو، نوې کال مو بختور شه. نن د آشنا رادیو زیاتره خبرونه د 1393 هجری شمسی کال د جشنو او میرو په اړه کړي. د سیرینا په هوټل کې په حمله برسېره نن په قندهار کې د نوې کال د مراسمو په وخت کې ماین چاودلې ده. سعودی عربستان پاکستان ته په میلیارډو ډالرو مرسته ورکړې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان چارواکي وایي نه ملکیان هغه وخت وژل سول چې څلور تنه طالب وسلوال چې تنکي ځوانان وو او توپنچې په جرابو کې پټې کړې وې د کابل د سیرینا هوټل ته ونه وتل او هلته یې ډزې پیل کړې. د کورنیو چارو د وزارت نه تاق صدیق صدیقی ویل څلور واړه عمله کوون کې وشتل سوي او وجل سوي دي. نوموړي دا خبر هم تایید کړي چې په دې پیښه کې چې پرون ماښام رامنځته سوه په وجل سوي کسانو کې ملکي خارجان هم شامل دي. افغان امنیتي قواو دغه عمله کوون کې په درې ساعتونو کې وشل. له بده مرغه نه تنه د عمله کوونکو لخوا وشل سول چې څلور تنه پکې خارجان و. دوی د نیوزیلند، کاناډا، پاکستان او هند اتباو. همداشان 15 تنه افغان هم پکشي افغانان هم پکشي وجل سوي دي چې دوه ماشومان، یو ښځه، دوه ښځې، یو نارینه او شپږ نور په دې برید کې ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي دغه وسلوال ماشام سیرینا هوټل ته ننوتل، درې ساعته هلته و او وروسته یې ډزې پیل کړې. ویل کېږي چې د دغو څلور وړو حمله کوونکو عمر د 13 کلونو نه کښته و. طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. طالبانو ویلي چې د اپریل په 15 نیټې باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات ګډوډول غواړي. په سیرینا هوټل کې په 2008 کال کې هم ځانمرګ حمله شوې وه. لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل شوي وه.
او تازه خبر، د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې په خارجیانو کې دوه بنګلاديشیان دي، یو د کاناډا تبه دی او بل کس د پاراګوای تبه دی. د ورکه شوی ماليزیایي الوتکې پلټنه ادامه لري. استرالیایي چارواکي وایي پلټنه زیاتره د هند د سمندر په جنوبي برخه کې روانه ده. تر اوسه پورې د دې جټ الوتکې د هغو ټوټو پرچو په باره کې موثق شواهد لاسته نه دي راغلي چې د مصنوعي سپوږمۍ د عکسونو لخوا په سیمه کې ښودل شوي دي. د پلټنې 15 الوتکې د بین المللي هڅو په لړ کې د ماليزیا د هوایي شرکت د دغې الوتکې په ټوټو پرچو د غلرې سیمې کې پلټنې کوي. دا الوتکه د مارچ په اتمه د 209 سپلیو سره د رادار نه ورکه شوې ده. د استرالیا، نیوی زیلاند، د امریکا د سمندري قوې یو الوتکه او همدغه راز د چین او جاپان الوتکې د پلټنې په عملیاتو کې همکاري کوي. تر اوسه پورې د دې ورکه شوې الوتکې د درک په باره کې موثق علایم او یا کومه نښه نښانه نشته چې سړی پوه شي چې په دې الوتکې چې د کوالالمپور نه بیجنګ ته روانه وه په لاره کې څه وشول چې یو دم غیب شوه. استرالیا پرون د پنجشنبې په ورځ د دغو دوه غټو اجسامو عکسونه چې مصنوعي سپوږمۍ اخیستي وو وښودل. تحقیق کوونکي وایي کیدای شي چې د ماليزیایي الوتکې ټوټې پرچې وي. یوه ټوټه 40 سانتي متره اوږده ده او بله 15 متره اوږده ده. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ خبریالانو ته ویل چې موږ چې هر څه پیدا کوو هغه څرګندوو، ځکه غواړو چې د دغې ورکه شوې الوتکې درک ولګو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د روسیې مقامات په روسیې ډیپلوماټانو باندې د امریکا له لوري د بندیزونو په بدل کې اوس دستي په امریکا بندیزونه ونه لګوي. امریکا د اوکران د بحران د کبله پر روسی ډیپلوماټانو باندې بندیزونه لګولی دي. د اعلان نن په داسې حال کې وسو چې د روسیې ولسی جرګې د رایو په اتفاق د کریمیا سیمه په روسیې کې شامل کړه. ولسی جرګې پرون دغه تړون تصویب کړي. د دې نه مخکې د کریمیا اوسیدونکو هغه ریفرنډم ته رایه ورکړه چې د اوکراین د کریمیا د بلیدو او د روسیې سره د یو ځای کېدو دپاره وسو. جمهور رئیس پوتین او د کریمیا رهبرانو دغه تړون پرون امضا کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د جمعې په ورځ د اوکراین د موقت جمهور رئیس او موقت صدر اعظم سره په کیف کې دغه هیواد د بحران د حل په لارو چارو باندې خبرې کوي. پرون ښاغلی بان کی مون د روسیې د جمهور رئیس پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف سره په مسکو کې وکتل. ښاغلی بان کی مون ویل د روسیې د جمهور رئیس نه یو غوښتل چې په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د هر ډول غیر ارادي پیښو چې په دغه سیمه کې کېدای سي تاوتریخوالی نور هم پسې زیات کړي مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د هند محکمې څلورو نارینه وو ته چې تیر کال یې د مخابرې د مرکز د یوې کارکوونکې په ناموس تیری کړی و د عمري قید سزا واوروله. سرنوال اجوال نیکمان ویلي دي چې د ممبای محکمې نن دغو کسانو ته د اعظمي حد سزاګانې ورکړې. د دې څلورو کسانو نه درې تنه هم د غراز د یوې بلې دوسیې له کبله چې تیر کال یې په ممبای کې د یوې ژورنالیستې په ناموس تیری کړی و خپلو سزاګانو ته انتظار وباسي. سارنوال نیکمان ویل ښایي چې دغو درې کسانو ته د مرګ سزا وغواړي ځکه چې دوی څو وارې دغه عمل کړی دی. څلورم کس چې په دې قضیه کې شامل دی عمري بندي شوی دی. پنځم کس چې ژورنالیست یې بې ناموسه کړی وه هغه په جلا محکمه کې محاکمه کیږي ځکه چې تنکی ځوان دی. په هند کې د ښځو سره د تشدد پیښو ته په دې وروستیو وختونو کې پاملرنه زیاته شوې ده.
ترکیه د ټویټر د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼه په دې هیواد کې په داسې حال کې بنده کړې ده چې د اداري فساد په هکله یوه دوسیه روانه ده او څو ورځې سیمه ییزو انتخاباتو ته پاتې دي. د ترکیه د ملي اپوزیسیون ګوند چارواکي وایي چې دوی به د محکمې د هغې پریکړې پر ضد چې ټویټر او مایکرو بلاګینګ یې بند کړي دي قانوني اقدام وکړي. د ترکیه د جمهوری غوښتونکو ګوند هم ویلي دي چې د ترکیه د لومړي وزیر رجب طیب اردوان پر ضد به هم جنایي دوسیه درج کړي ځکه هغه د خلکو شخصي ازادي سلبوي. ښاغلی اردوګان یو انتخاباتي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ ویل چې هغه به د ټویټر پر ضد په هر صورت کې اقدام وکړي او د دې پروا نه لري چې نړیواله ټولنه به څه ووایي. د ترکیه د مخابراتو چارواکي وایي چې پر ټویټر به هغه مهال بندیزونه لیرې کړل سي چې دغه د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼه غیر قانوني مواد د خپل سایټ څخه لیرې کړي. د اروپایي اتحاد سره د یوځای کېدو د کمیسیون مشر سټیفن فیول نن د جمعې په ورځ ویل چې په آزاده توګه ارتباطات ټینګول او د بیان ازادي د اروپایي اتحاد یو بنیادي ارزښت ګڼل کیږي.
د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما خزه میشل اوباما چې چین ته په 15 ورځنی سفر تللې ده د سفر په اول ورځ د چین د جمهور رئیس د میرمنې سره نن یو خونځي تلاړه او هغه یې وکوت. د جمهور رئیسانو دغو میرمنو په بیجنګ کې د چین د پخوانی امپراتور د ماڼۍ د لیدو نه مخکې نن د جمعې په ورځ د خطاطۍ یو خونځی وکوت. میشل اوباما به د دې سفر په دوران کې چې مور او دوه لوڼې ورسره دي د چین تاریخي دیوال هم وګوري. ټاکل شوې ده چې میرمن اوباما سبا د شنبې په ورځ د پیکینګ په مشهور پوهنتون کې د سټانفورد په مرکز کې وینا وکړي. میرمن اوباما به همدغه ورځ په بیجنګ کې د امریکا د سفارت د مامورینو د کورنیو سره هم وګوري.
د تایلند اساسي قانون محکمې د تیرې میاشتې انتخابات باطل اعلان کړل ځکه انتخابات په ټول هیواد کې په یو ورځ ترسره نه شول او د تایلند اساسي قانون خلاف اقدام و. د جمعې د ورځې د محکمې حکم د لومړي وزیر یانګلو کشنواترا هڅې چې یو نوی حکومت جوړ کړي لا پسې وځنډولې. د فبروري د دویمې نیټې انتخابات د اپوزیسیون لخوا ګډوډ شول او له امله یې د پارلمان 95% څوکۍ ډکې نه سوې چې نوی لومړی وزیر وټاکل سي. تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې نوي انتخابات به څه وخت په دغه هیواد کې ترسره سي.
او د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې د ملي امنیت شورا یې هغه پیشنهاد منلی دی چې واشنگتن وړاندې کړی دی. جمهور رئیس پارک وین هی، جمهور رئیس اوباما او د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به په راتلونکي هفته کې په هیګ کې د نړیوال اتمی کانفرنس ترڅنګ د دې موافقې په باره کې سره وګوري او وغږیږي. په سویل کې د جمهوري ریاست نطاق نن خبریالانو ته ویلي دي خارجه وزارت به نن وروسته د دې غونډې اعلان وکړي. جمهور رئیس پارک سوزل د خاغلی ابي سره دوه اړخیزه غونډه لدې کابل رد کړې ده چې جنوبی کوریا وایي جاپان باید د هغو جنایاتو له کبله بخښنه وغواړي چې د 1910 نه تر 1915 څلوېښتم کلونو پورې په جنوبی کوریا کې چې مستعمره یې وه په کوریایانو باندې کړې دي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجو نو اوریدل. قدمونه اوریدونکو اوس وګورو چې د 1993 کال د جشنونو او میلو ترڅنګ د سپورت په دنیا کې څه خبرې دي؟ ایوب خورین صاحب څه معلومات هم راغونډ کړي دي؟ د ورلد کپ خو روان دی کنه؟
بلې زیبا جانې، ورلد کپ د کرکټ ورلد کپ روان ده او په بنگلاديش کې جالب ده. پرون یو دوه ډېرې عجیبه کارونه وشول. هالند چې هیڅ ګمان نه کېدو ماته یې ورکړه او دوام راوند ته ووت. یو حیرانوونکی کار وسو. تر څنګ یې هانګ کانګ د بنگلاديش نه لوبه ګټلې وه او له دې داسې ښکاري که چېرته افغانستان خپله وروستۍ لوبه ګټلې وای د نیپال څخه، نو د زموږ د کامیابه کېدو دوهم راوند ته د افغانستان د وتلو چانس هم موجود و. په هر صورت په همدې خاطر هره لوبه باید ډېره جدي ونیول سي او داسې زړه باید یو څوک ونه بایلي چې زه نور دوهم راوند ته نه ځم نو کمزوري لوبه وکړي. فکر کوم چې د افغانستان سره همدا کار وشو که چېرته موږ ښه دغه وروستۍ لوبه مو هم دومره جدي او ښه کړې وای نو د افغانستان د وتلو امکانات مو همدا اوس د پاکستان او د دوو سیالو چې ډېر د دوی د کرکټ لوبه په نړیوال ډګر کې هم په زړه پورې وي. د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. د پاکستان وضعیت ښه نه ښکاري. په 115-116 رنزونو باندې 15 لوبغاړي اوټ سوي یا سوځېدلي دي او یوازې یو 13 مڼی یا نور توپونه پاتې دي. په دې باندې هم افریدی ورته ولاړ ده. خو په هر صورت دا به ډېر کم سکور یا ډېر کم رنزونه او منډې وي او د هند لپاره به ګرانه نه وي چې دا پوره کړي او دا لومړنۍ لوبه د پاکستان څخه وګټي.
ډېره زیاته مننه خورین صاحب کوروتان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. قدرمن اوریدونکو په خبرو کې تاسو واورېدل چې په سیرینا هوټل کې پرون چې کومه حمله شوې ده طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د مړو د هویت په باره کې هم تازه خبر ورکړی دی او دا خبره یې هم کړې ده چې په سیرینا هوټل باندې چې کومه حمله شوې ده دغه حمله د افغانستان نه بهر پلان شوې ده. همدا اوس په کابل کې د خبریال اکرام شینواری نه نور معلومات اخلو. خو لږ به ماته لکو تر څو شینواره صاحب خبرونه ته راځي. نو اوس به وګورو چې کم په وژل شوو کسانو کې چې یو د فرانس پریس د اژانس خبریال دی د ده په باره کې معلومات اخلو. د یو بل خبریال نه چې هغه د ده همکار وو. نو وګورو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ تاسو ستړی مشئ.
السلام علیکم. مرحبا بخیر.
ستاسو همچنان
اواز تاسو خبر تسلیم کوم چې همکاریم د پیداری بخش مسئولیت لرم د خبری علمیم چې دا خبر تسلیم شي.
ډیره مننه ستاسو د تسلیم. ښه
خواهش کوم. بل خدمت کوم.
زمونږ خبره دا و چې تاسو دغه خبريال چې وجل شوې ده د خپلې میرمنې وجل شوې ده دوه ماشومان وجل شوې دي یو سخت زخمی دي د دوی سره تاسو تر کومه حد پیژندل او د په شخصي لحاظ باندې څه ډول یو شخص و ځکه تاسو ته ډیر زیات معلومات دي؟
تر څو چې سردار جان مدینې پیژندې مخکې دې زه پرې دفتر کراشم سره کار شوم. د دې ما نږدې دوستو تقریبا په نه کاله مور سره شناخت درلوده. بیا درې کاله ما ورسره نږدې په یو دفتر کې یو چاکلار ما ورسره یم کار کوي.
بله.
نو تر هغه ځای چې زه پیژنم او د مو معلومات کې زردار فکر نه کوم چې په لاندو الفاظو کې د هغې شخصیت بیانولی شم. او نن متاسفانه په دې وګنونکي خبر سره د پرې واضح کې مې سره ټول مشخصات بیان کړم، اما سردار دواره کې دومره ویلی شم د هغې شخصیت ټولو همکارانو ته، ټول دوستانو ته، ټول مطبوعاتو ته معلومه ده چې ډېر نرم، حلیم او مهربان شخص و. حتی یو ولوکه موضوع باندې باندې حتی په دفتر کې سره تلل زبانې چې دفتر نه دفتر سره اوکې په تلل چې ما په سره کې داسې یو موضوع ولیا، نو د هغې شخصیت فکر کوم چې خپل شخصیت مجزا، شخصیت تو مجزا ځان ته شخصیت درلود، ډېر حلیم، مهربانه، با حوصله او ډېر پرعاطفي نه ډک شخصیت درلود.
ډیر مننه تاسو نه، تاسو ته او د دې کسانو ټولو کورنۍ او پاتې کسانو ته تسلیت وایو. د نوي کال په ورځ یا په شپه دغه سی یو پیخه معلومدار ډیره د تاسف خبره ده، مګر دا واقع پیخیږي او ډیره مخکې هم پیخې شوې دي. تاسو نه مننه کوم چې د خپل همکار سردار محمد په اړه کې معلومات ورکړل، دغه په شخصیت مرانه واچوله او د دې هغه کسانو په جمله کې د چې په سیرینا هوټل کې د طالبانو په حمله کې د خپل کورنۍ د غړو سره، د خپل میرمنې او بچیانو سره وژل شوی دی. ستاسو د کور ودانی په مخ همخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې په سیرینا هوټل باندې چې د کومه حمله شوی ده، دغه حمله د افغانستان نه بهر پلان شوی ده. اکرام شینواری موږ ته په دې حق لپاره رپورټ را لګل دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی چې د کابل په سرینا هوټل د تیر شپې برید کې نه کسان وژل شوي، چې څلور بهرانیان او پنځه افغانان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ د دې پېښې په باب خبرالان ته د معلوماتو په وخت وویل چې په برید کې دوه بهرنۍ مېرمنې او دوه بهرني نارینه، پنځه افغانان چې دوه ماشومان، دوه مېرمنې او یو نارینه پکې دي وژل شوي.
پنځه نفر اتباعي افغاني ماشومان، دوه کودک بسیار معصوم کسانشان.
د کورنۍ چارو وزارت ویان ویل زمونږ استادو په پنځه افغانانو کې دوه معصوم ماشومان دي چې د پنځه او شپږ کلونو وو، هغوی هم شهیدان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې همداشان د یو بهرني په ګډون شپږ تنه نور په دې برید کې ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو ماشوم سناتور حبیب ګل افغان، د پولیسو د ځانګړو ځواکونو دوه افسران او د سرینا هوټل یو ساتونکي هم شامل دي. په دې پیښه کې د احمد سردار په نوم یو خبریال چې د فرانس پریس خبري اجنسۍ کار کاوه، د دوه ماشومانو او میرمنې سره هم وژل شوی دی. صدیق صدیقي ویل چې بریدګر څلور تنه وو چې شپږ میله توپانچې ورسره وي. صدیقي ویل چې پولیس اوس په دې کار کې چې څنګه بریدګر دغه هوټل ته چې یو خصوصي امنیتي شرکت لخوا کلک ساتل کیږي ننوتی دي.
دوی خپل په هغه تدابیر باندې ډیر ډاډاول او همیشه به ہدایت مینار ورکوي چې مشکولي سوچي په دغه حالت کې چې تروریستان کوشش کوي چې دنن لارسي هوټل ته دوی مخاونيسي، دا باندې تدابیر او دا باندې مسائل چې امنیتي خاص خبرې شي ټول د افغانستان ملي پولیس د چارو کار کوي. اما دغه محوته دنن کېدل دوی خاص تجهیزات درلود، کمرې، امنیتي سکنرونه، هر شی درلود. یعنی د پرون شپې رئیس زموږ کشفي نهادونه پر دې باندې کار کوي چې څنګه د دغه تدابیرو څخه دغه کسان دننه ولاړل. دا به ډېر ستونزمن کاري چې اوس تاسو سره دا وایو چې دا د منو یا ردوی، خو مهمه خبره دا ده چې زموږ تحقیقات هنوز هم ادامه لري چې دغه مسله معلوم چې هغه کسان ول د خپل د دې هوټل د امنیتي کمربند کې چې دوی سره لاس درلود یا نه درلود، دا به وروسته معلوم شي. خو اوس مهمه خبره دا ده چې پولیس ډیر کوشش وکړي، خپل جناب وزیر صاحب په صحیح کې ولاړې او موین صاحب په صحیح کې، تر څو دغه تروریستانو ضرر محدود وي او ډیر خلکو ته زیان حالته ونه رسیږي. تاسو خبر یاست چې په سلګونو میلمانه په دې هوټل کې سته او دغه میلمانه په امن ځای کې ورل او بیا د دوی امنیت نیول په داسې حالت کې یو مهم کار و چې دا اوس.
صدیقی ویل چې د دې بریټ پلان د افغانستان د پولو بهر ترتیب شوی و. صدیقی ویل چې د بریټ د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو مخالفانو د پلان یو برخه ده، خو هغه ویل چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه کړې او د مخالفانو دا ډول اقدامات په د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي. جمهوري سمیت کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما او په افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو ایساب دا پیښه د اعلامیو په خپرولو سره په سختو ټکو غندلې ده. طالبان طالبانو دې برید مسولیت په غاړه اخیسته د طالبانو یو وایان زبی الله مجید رسنۍ ته په یو سوال شوی پیغام کې ویلی شي دغه برید د سلور طالبانو لخوا تر سره شوی چې تر 300 لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره په هوټل کې دننه جګړه کړې ده د مجید د ځاله مخې په دغه برید کې تویشتنه وجل شوی او د الله سره نور ټپي شوی چې مجید خپل دښمنان بللې دي د سرینا هوټل کې اکثره بهراني ملمانه وسیږي په 2003 کال کې هم طالبانو پر دغه هوټل برید کړو چې په ترس کې اتتنه وجل شوی وو په افغانستان کې د جمهوریت ته ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته 15 ورځې پاتې دي د انتخاباتو د ورځې پرانیزدي کېدلو وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو همدا شان د نیوی کال د مراسمو د پیل کېدو نه لږ مخکې د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې ماین چاودلې ده زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې حقله راپور شا کړی دی
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوي کال د جنډي د پورته کولو تر مراسمو څو شی به مخکي د کندهار پر مرستيال والي د ماين په چاودنه کې یو تن وژل شوی او وطن نور پکښ ټپياندي په کندهار کې د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم هر کال په خاکریز ولسوالۍ کې د شاغا پر مزار تر سره کیږي دغه مراسم د زرګونو کسانو په ګډون دومره ستر وي چې ځینې خلک تر مزار شریف راورسته د ټول هیواد په کاچ سترګني نن سهار څخه هم 10 بجې هغه مهال چې د کندهار مرستيال والي عبدالقدیم پتیال له ځینو نور حکومتي مامورینو سره یو ځای د شاه اغا د زیارت احاطې ته د داخليدو په حال کې و د ماین چاودنه ور باندې وسول په دې پیښو کې د والي مرستيال ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب او د خاکریز ولسوالۍ امنیه قماندان دوهم څارن زلمی خان او شپږ نور کسان ټپیانسوي او یو پولیس پکښ وشل شوی دی په پیل کې د ډاکټر پرویز د مرګ خبر خپور شو خو د کندهار مطبوعاتي دفتر د هغه د مړینې خبر رد کړ او وایي چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله د کندهار په هوایي ډګر کې تر درملنې لاندې دی د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی وایي چې چاودیدونکو توکي په یو پلاستیکي ډبه کې ځای پر ځای شوی او لری واټن څخه د ریموت کنټرول په وسیله ورته چاودنه ورکړی شوی
دا په یاد چاودنه کې د ولایت د دفتر رئیس ورسره په څنګ کې د خاکریز ولسوالۍ امنیه قماندان او ورسره معاون سره د څلورو ملکیانو ټپیان شوي دي د زخمیانو شمېر مو دی او یو نفر سرتیر شهید لرو
تر چاودنې وروسته د میلوالو ترمنځ د ویری پزار منسسوه او د جنډي د پورته کولو مراسم تر خپل سیوري لاندې راوستل دغه راز بیا تیر شپه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د پولیسو په یو امنیتي پوستا کې وطنه پولیس وژل شوی ایوی امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نو مخ پور سی وای چې د ناخونی په امنیتي پوستا کې و پولیس پر خپل نور ملګرو باندې حمله کړې او وطنه وژلی د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او د یو ټلیفوني پیغام لاره یې ادا کړې چې و نفوذي ملګری د غبرید تر سره کړی دی عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
We'll be right back. هر طرف سمانک شغل
پختونو کدا یک بو یو طرف شغل
حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد گل پری کی دمو سنت لو بهار راغه حالا نوروز آمد چشمه چشم تشنه من نشری در آتش آه عاشقت می سوزی گل نوروز راغه گل نوروز راغه گل نوروز راغه گل نوروز راغه جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد حالا نوروز آمد گل نوروز راغه گل نوروز راغه حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد
خبرونه په ورسته شیبو کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
افغان چارواکي وایي چې نتنه ملکیان هغه وخت وجل سپول چې څلور تنه طالب واستول چې تنکی ځوانان وو ته پنځه په جرابو کې پټ کړی وي. د کابل د سیرینا هوټل تورونه وتل او هلته ډزې پیل کړلې. د ورګي سوي ماليزي الوتکې پلټنه ادامه لري. استرالیا چارواکي وایي پلټنه زیاتره د هند سمندر په جنوبي برخه کې روانه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د روسیې مقامات به په روسیې ډیپلوماټانو باندې د امریکا له لوري د بندیزونو په بدل کې اوس دستي په امریکا بندیزونه ونه لګوي. ترکیه د ټویټر د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼه په دې هیواد کې په داسې حال کې بنده کړې ده چې د ادارې فساد په هکله یوه دوسیه روانه ده او څو ورځې سیمه ییزو انتخاباتو ته پاته دي. د ترکیه د ملي اپوزیسیون ګوند چارواکي وایي چې دوی به د محکمې د هغې پریکړې پر ضد چې ټویټر او مایکرو بلاګینګ یې بند کړي دي قانوني اقدامات وکړي. د تایلند اساسي قانون محکمې د تیرې میاشتې انتخابات باطل اعلان کړل ځکه انتخابات په ټول هیواد کې په یو ورځ ترسره نه شول او دا د تایلند د اساسي قانون خلاف اقدام دی. د هند محکمې څلور نارینه وو ته چې تیر کال یې د مخابرې د مرکز د یوې کارکوونکي په نامه استیری کړی وو د عمرې قید سزا واوروله. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما میرمن میشل اوباما چې چین ته په 15 ورځنی سفر تللې ده د سفر په لومړۍ ورځ د چین د جمهور رئیس د میرمنې سره نن یو شونځي ته ولاړله.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو 1393 نوې کال مو مبارک شه. یادونه کوم چې نن شپه د خبرو اترو یا گفتگو شنو پروگرام د نیوی کال په مناسبت یو خاص پروگرام دی. کولې شي وروسته خبرونه ته زنګ ووهی او د خپل سیمې د میلو او د منځنې د پروګرامونو په اړه کې خپل نظر وړاندې کړئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 202-619-1116. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف صاحب دي. تاسو ټول مننه کوم چې په خبرونه کې برخه اخلئ. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي.